السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د نومبر 13 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم په روان یو سات کې د پارلمان د غړي غونډې په کوټه کې د ګرانۍ خلاف د پی ډی ایم د جلسې او د قبایلي زده کوونکو د غوښتنو په اړه معلومات ترکو خو لومړی راځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی
سرټکی د پاکستان حزب اختلاف په پارلمان کې د انتخاباتو د الکترونیکی مشینانو لالاري کولو ترڅنګ د ګنښ په نورو منځرو سو قانونونو په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی د قبایلي ضلعو د زده کوونکو سازمان فاټاسټون فیډریشن ویلي که حکومت د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو پر وخت کړې ژمنې پوره نه کړي نو احتجاج به پیل کړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداری ورکړی دی او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان حزب اختلاف په پارلمان کې د انتخاباتو د الکترونیکی مشینانو لالاري د کولو ترڅنګ د ګنښمیر نورو منځرو سو قانونونو په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوې پرون د قانونونو وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف له غونډې بایکاټ وکړ وروسته د اپوزیشن مشر شهباز شریف او د پیپلز پارټي مشر بلال بوټو زرداری په خبري غونډه کې دریس خپل کړ چې د قانون سازي پر مهال قواعد او ضوابط په پام کې نه دي نیول شوي لال بٹول چی د دې به په هر ځای کې مخالفت کوي
اگر یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو قانون سازی ہے
دی وای کا حکومت پر دې خبره زور کوي چې قانون سازی د قواعد او ضوابط مطابق ده نو موږ به د عدالت او سپریم کورٹ کې چیلنجو حزب اختلاف تور پر کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی مشینان لالاري پر راتلونکو انتخاباتو کې دند لیکول غواړي خو د دې په جواب کې د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د پارلمان غړي غونډې ته وویل چې له دې قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي د قبایلي ضلعو د زده کوونکو سازمان فاټاسټورنټ فیډریشن ویلي که حکومت د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د اورګډول پر وخت کړې ژمنې پوره نه کړي نو احتجاج به پیل کړي دا خبره د سازمان مشرانو پرون په پېښور پرېس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وکړه د سازمان مشر جاسم اپریدی د مشال ریډیو ته وویل چې د انضمام پر وخت ورسره ژمنه شوې وه چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره به هر کال په کامي مالیتي واډ کې 100 ارب روپۍ ورکول کېږي خو د ده په وینا دا ژمنه لا هم نه ده پوره شوې د تور پورې کړ چې په نوکریانو کې هم دوی ته حق نه دی ورکول شوی حکومت د سازمان د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي البته تیرونی د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بګش د اسمبلی غونډې ته وویل چې د پاکستان ټولې سیمې زمواره دي چې په قامي مالیاتي واډ کې قبایلي سیمو ته 100 ارب روپۍ ورکړي خو د پوینا د دوی سوبې په روان مالي کال کې د قبایلي سیمو لپاره 60 ارب روپۍ مختص کړي دي په خیبر پښتونخوا کې د امریکا په مرسته د پولیسو تربیتي مرکز او په قبایلي ضلعو کې د 10 امنیتي پوستو د جوړېدو د پروژو پرانیسته شوې ده په شاکس کې د جوړېدونکو د تربیتي مرکز پرانیسته پرون په پېښور کې د امریکا کونسل جنرل ریچارډ ایچ ریلی د نړۍ په کچه د نشي توکو او قانون نافذونکو چارو د څانګې مشر مارک ترواکوسکي د خیبر پښتونخوا د کارګرانو او کلتور وزیر شوکت یوسفزي او د صوبې د پولیسو مشر معظم جا انصاري وکړي په دې اړه په پېښور کې د امریکا کونسلګری د نومبر پر 12 نیټه بیان خپور کړی چې پکې ویل شوی چې نوی تربیتي مرکز 1500 افسران ته روزنه ورکولو وړتیا لري د بیان لمخې د ترڅنګ په خیبر کورمه مومند او ځینونو قبایلي ضلعو کې چې کومې 10 امنیتي پوستې جوړیږي دا به د لیویز ځواک د خیبر پښتونخوا په پولیسو کې د زم کېدو عمل اسانه کړي د دې پروژو لپاره امریکا 1.4 میلیونه ډالر مرسته کوي د افغانستان لپاره د امریکا او بخښي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړي دیبورا لونزا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پروند وویل چې د افغانستان له 8.5 میلیونه وګړو څخه 60% خلک په بحراني توګه له لوږې سره مخامخ دي چې او د شای د وضعیت په ژمي کې نور هم بدتاسي نوړول باید نړیوال هرو مرو داسې لارې چارې ولټوي چې له مخې افغان ولس ته مالي مرستې ورسېږي هغې زیاته کړه افغانان ځانونه متروکه هېر کړل سوي احساسوي او داسې ګڼي چې دوی ته د هغه څه سزا ورکړل شوې چې پکې دوی هیڅ قصور نشته ملګرو ملتونو وایي د افغانستان د ناقانونه تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 6% زیات شوی دی سازمان وایي د نړۍ پر تور بازار د افغانستان د تاریاکو غلبه لا هم د چپلاسو کې د اتو نشیانو ته د افغانستان تاریخ رسیږي. د ملګرو ملتونو له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د نومبر په 14 نیټه ویلي چې په افغانستان کې په 2018 کال کې د تاریاکو 6800 حاصلات ټنه حاصلات سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو ورید. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د پاکستان پارلمان په ګډه غونډه کې تیر ورځ انتخابات الکترونیکی مشینونو له لارې کولو لانجمن قانون منظور کړ، خو اپوزیشن ګوندونه وایي
حکومت نن د ای وی ایمز په شکل کې یو داسې قانون منظور کړ چې روان الیکشن د نن نه متنازع شو.
د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د ګرانۍ پر ضد په کوټه کې جلسه کړې. د پښتونخوا امن جرګې له سپریم کورټ نه د بشري حقوقو فعال او خبریال محمد زاده د وژنې خلاف د اسخوت نوټس غوښتنه کړې.
او نن یو سوشل اکټیویست صحافي هیومن رائټس اکټیویست هغه چې کوم دې بل درځ سره یو مافیا مرته او د سوموټو خبر دا ګوري چې سوموټو څه شو.
او فاټا د زدکونکو سازمان وای د قبایلی ضلعو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو پر مهال چې حکومت ورسره کومې ژمنې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړې.
کمی حالیه نرسنګ برتی شوی 483 پوستونو باندې صرف 29 کسان مقامی برتی شوی او نور ټول غیر مقامی راغلي. دا غین علاوه فیک دو میسایلز جوړیږي او په هغه زمو چې
لا مشال سره واپی. تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو څنګه چې موړان دي په خبرونو کې باورید. د پاکستان پارلمان غړي غونډې پرون یو شمیر قانونونه منزور کړل چې پکې د انتخاباتو د الکترونیکی مشینونو لاره کولو لانجمن هغه قانون هم شامل دي. د دې قانونو د منزورۍ پر مهال حزب اختلاف په پارلمان کې دننه سخت احتجاج وکړ او لغونډې وتل. دوی تور پورې کوي چې د مشینونو لاره لټاکرو کولو څخه د حکومت هدف پر راتلونکو انتخاباتو کې دانتلي کول دي، خو حکومت بیا وای ل دې سره به ټاکنې په شفاف توګه ترسره شي. د دې قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رائے ورکړل شوې. حزب اختلاف اعلان کړی چې قانون به په عدالت کې چرنجوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد گوهر مسید راکوي.
د پارلیمان نه پاس کېدونکي بیلونو په اختلاف باندې د اپوزیشن ګوندونو د پارلیمان نه احتجاجن واک اوټ وکړو او د اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف په مشرۍ کې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری، د جی یو آی اف په پارلیمان کې مشر مولانا اسد محمود، د جماعت اسلامي په پارلیمان کې مشر سینیټر مشتاق احمد، د اے این پی په پارلیمان کې مشر امیر حیدر خان هوتی او د نورو اپوزیشن ګوندونو مشرانو دا اعلان په یو پریس کانفرنس کې وکړو چې دوی به دا منظور کړي شوی بیلونو په خلاف سپریم کورټ ته ځي. په دې موقع اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف خبریالانو ته وویل چې نن د پاکستان د تاریخ تور ورځ ده. نن د پاکستان د پارلیمان د تاریخ په ټولنه تور ورځ ده، ځکه چې ای وی ایم بل منظور کړی دی او د ای وی ایم بل یا الکترونیک ووټنګ مشین د اول نه الیکشن کمیشن رد کړی دی او ورسره په پارلیمان کې د اے این پی مشر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې کم بیلونه نن حکومت د پارلیمان نه منظور کړی دي دا په حقیقت کې د حکومت ناکامي ده، کامیابی نه ده. امیر حیدر خان وویل
د حکومت تعداد کم او باوجود ده دی چې هر هر به استعمال شوی ده پر دې ورځو ورځو کې چې خلک اجلاس لراشي او اپوزیشن منع کړی شي. دویمه خبره ده چې د 2018 د انتخاباتو تنازع لا حل نه ده. کوشش دا پکارو چې روان الیکشن د یو داسې نظام لاندې وشي چې په هغه کې دوباره هیڅ چاته د اعتراض کولو گنجایش پاتې نه شي. د هغې باوجود حکومت نن د ای وی ایمز په شکل کې یو داسې قانون منظور کړ چې روان الیکشن د نن نه متنازع شو.
په بل اړخ د پارلیمان ګډې غونډې ختمېدو نه پس د اطلاعاتو چارو وزیر فواد چودھری د خبریالانو مخکې دا اعلان وکړو چې په پاکستان کې به راتلونکي انتخابات د الکترونیک ووټنګ مشین په ذریعہ باندې کیږي. په ډیر کوششونو نه پس نن اوورسیز پاکستانیانو دپاره د ووټ اختیار ملاو شو. د نن نه پس په پاکستان کې د انتخابات هغه تیر او زاړه طریقه کار ختم شو او راتلونکي انتخابات به د الکترونیک مشین په ذریعه باندې کیږي. د یادونې وړ دی چې د پاکستان صدر عارف الوی د نومبر په 18 نیټه باندې د پارلیمان ګډه غونډه یعنی د قومي اسمبلی او د سینټ په یو ځای باندې یو غونډه راغوښتې وه. د دې غونډې مقصد دا و چې کم په 25 نه زیات آرډیننس صدر مملکت جاری کړي دي چې هغه د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور شي، ځکه چې صدارتي آرډیننس د یو مخصوص مدت دپاره قانون وي، خو هغه که د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور نشي نو هغه نه آرډیننس پاتې کیږي او نه قانون پاتې کیږي. په دې غونډه کې چې کوم مهم بلونه منظور کړل شول په هغې کې یو الکترونیک ووټینګ مشین بل او کلبوشن یادو ته د عالمی عدالت نه د انصاف متعلق بل، اینټی ریپ بل 2021 او د پاکستان نه بهر اوورسیز پاکستانیانو ته د ووټ اختیار ورکولو حوالې سره بل، او ورسره سټیټ بینک اف پاکستان بینکینګ سروسز کارپوریشن ترمیمی بل هم پکې شاملو. دا خبره هم د یادونې وړ دی چې کله هم د پارلیمان ګډه غونډه روانه وه په دې دوران کې اپوزیشن او د حکومت ترمنځ سخت خبرې هم په غونډه کې وشوې. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ترڅنګ سه اوریدونکو د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ د ګرانۍ پر ضد پرون په کوټه کې جلسه وکړه چې ورته د غورزنګ مشر مولانا فضلالرحمن د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمین محمود خان اچکزی، د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالملک بلوچ او نورو سیاسي مشرانو ویناګانې وکړې. دوی د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې تور پورې کړ چې د اقتصادي تګلارو له کبله خلک د ورځنۍ لګښتونو پوره کولو لپاره خپلو اولادونو خرڅولو ته اړ شوي دي. پی ډی ایم د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د ګرانۍ خلاف د جلسو اعلان کړی چې وروستۍ هغه به په لاهور کې وي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې اوسنی ګرانۍ د پخوانی حکومتونو د مالی درغلیو له وجې ده. نور تفصیل د کوټې نه ایوب ترین راکوي.
په دې جلسه کې د پی ډی ایم د جماعتو سره تړلي سیاسي کارکوونکو نه یوازې په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي، بلکې دوی په لاسو کې د خپلو ګوندونو بیرغونه راخیستي او د اوسني حکومت په ضد څه داسې شعارونه ورکول. په دې جلسه ده د جمعیت الاسلام مرکزی امیر او د پی ډی ایم مشر مولانا فضلالرحمن د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان اڅکزی د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ تر څنګ د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر او د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ په ګډون نورو مشرانو وینا وکړې. پر دې مهال د پی ډی ایم مشر مولانا فضلالرحمن وویل چې د اوسني حکومت له امله په ملکی گرانی بیروزگاری او غربت دومره زیات شوی دی چې لامله اوس خلک خپلو بچیانو خرڅولو ته اړ شوی دی.
هم مهنگائی، بیروزگاری، غربت، افلاس اور بدامنی کے اس ماحول میں عوام کے سانا بسانا.
د پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن وای چې موږ گرانی، بیروزگاری، غربت او د بدامنی په دې ماحول کې د ولس سره وژه په وژه ولاړ یو. موږ کوم نه مایوس کو او په حوصله کې دی اوسی، ځکه چې موږ به مخ ته ځو او دغه ناجایزه واکداران به د اقتدار څخه د باندې راوغورځوو. د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې د داندلۍ د لارې راغلی اوسنی حکومت په ملک کې د راتلونکي انتخاباتو پر مهال یو ځل بیا د داندلۍ لاره خلاصول غواړي او په دې هڅه کې دی چې راتلونکي انتخابات د الکترونیک مشین د لارې وکړل سي، خو از بې اختلافه د انتخابي اصلاحاتو په نامه یو بدلون هم قبول نه کړي. د کوټې جلسې ته د وینا کول پر وخت د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمین محمود خان اڅکزی وویل چې د بد مرغه د پاکستان بنیاد په دروغ دی او دلته چې کوم خلک ډیر دروغ وایي هغه ته ښه ویل کیږي، ځکه چې دلته پر حق ویلو بندیز دی او چې څوک د رښتیا خبره کوي نو پر هغه باندې بیا درا د ایجنټ نوم ایښودل کیږي، او که بیا څوک د آئین او قانون خبره کوي نو بیا امکان دی چې وجیل ته هم لاړ شي.
جنوبی بلوچستان کې نام پہ 8 کرب روپے رکھے گئے اور اس طرف 50 ارب نہیں لکھے گئے کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ
محمود خان چکزے وچ پاکستان کی یو خطرناک لو بروان دا یو وارخ دا یو سازش لاندی دا بلوچستان و غربی برخو تا اتک ارب روپی ورکول سوی دی او پشتنی برخو تا پنځوس ارب روپی هم ندی ټاکل سوی. دغه ډول د پاکستانی طالبانو سره خبرې روانې دي خو د دې ځای د خلکو سره هیڅوک و خبرو ته تیار نه دي. ښاغلی چکزی د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون تحفظ مومنټ د یو مرکزي مشر علي وزیر د گرفتاری او په زندان کې د بندي کولو هم په کلکه سرغندنه وکړه.
علي وزیر کے باپ سے، اس کے بھائی سے، اس کے خاندان سے میری شناسائی 30 سال سے ہے.
د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان سکزی وای چې د علي وزیر د پلار رور او خاندان سره زما شناخته تیرو 30 کلو رئیس دی. د دې خاندان 10 کسان وژل سوي دي. د پی ټی ایم سره د خلکو اختلاف کېدای سي، لکن پی ټی ایم ډنډه نه در اخیستې او نه یې توپک راپورته کړی دی. خو پر دې برسېره علي وزیر په زندان کې ناسي او چې کوم خلک ګولۍ چلوي هغه ته هیڅوک هم څه نه وایي. د پی ټی ایم د جلسې ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ وویل چې په بلوچستان کې د انساني حقوقو څخه سرغړونه روانه ده او تعلیمي ادارې په اذیت خانو کې بدلې شوې دي.
اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بجائے اس کو ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنایا دیا گیا ہے.
د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ وایي چې د یو پلان لاندې ملک د ویلفیئر پر ځای سیکورټی اسٹیټ جوړ کړی دی چې تر څو دغه سوچ نه وي ختم شوی او ولس د طاقت سرچشمه نه وي ګرځېدلې او چې تر څو آئین او پارلیمان بالادست نه وي او میډیا آزاده نه وي نو تر هغه وخته پورې ملک ترقی نه بلکې د پسماندګۍ په لور به روان وي. که څه هم د پی ډی ایم د اوسنۍ تورو په اړه د حکومت له لورې تر دم ګړی پورې څه نه دي ویل شوي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په ملک کې ګرانی د پخواني حکومت د درغلي یا کرپشن له وجې ده. نوموړي دا خبره د نومبر په 16 نیټه په اسلام آباد کې د جیلم سړک د پرانیستې پر مهال کړې او ګوته یې و پخواني وزیر اعظم میانواز شریف ته نیولې او ویلي دي چې کله په هیواد کې حکمرانان غله او په درغلي کې کڼ سي پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي نو بیا په هغه هیواد کې دغه ډول ګرانی راځي د کوم سره چې نن د پاکستان ولس مخامخ دی.
اوریدونکو، د پښتونخوا امن جرګې تیر مازیګر په پیښور پرس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې په ملکن ضلع کې یو بشری حقوقو یو فعال او خبریال محمد زاده د بجلو په لړ کې د نومبر په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخ ته د احتجاجي درنې اعلان کړی دی. د جرګې مشر سید کمال شاه وای په کار د یو عدالتي کمیشن ته دغه پیښې د پلټنو لپاره جوړ کړی شي او زر تر زره د عدالت د دې پیښې از خود نوټس واخلي چې د محمد زاده په وژنه کې ککړ اصلي ملزمانو ته سزا ورکړل شي. تر دې وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د نومبر په 8 د محمد زاده د بجلو په سخاکوټ کې د ځایي خلکو د یو لوی لاریون وروسته دغه پیښې نوټس اخیستلی وو او بیا د ملکن لیوي ځواک ته محمد زاده په وژنه د تورنو دوو کسانو د نیولو ادعا هم کړې وه. نور تفصیل له پېښوره غلام خوس راکوي.
د پښتونخوا د امن جرګې مشر سید کمال شاه دا خبره په پېښور پریس کلب کې د نومبر په 18 نیټه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه
پتشپتی دا غوړه چې تاسو غوړه چې دا وزیر اعلی چې نن دغه ملکن ډیویژن سره تعلق ساتي زمونږ د دې شوبې چیف جسټس هم د ملکن ډیویژن سره تړلی دی او دونه های پروفایل کیس شو د سوموټو خبر دا غوړه چې سوموټو څه شو اخر مونږ تاسو کوی د افتخار چودري او د ساکب نثار دی خو پر روزانه د دې خو بل کار نه او نن یو سوشل اکټیویست صحافي هیومن رائټس اکټیویست هغه چې کوم دی بل ګرځ سره یو مافیا مړ کو او لګیاو وفته مالته چې کوم دی په سړکونو باندې چغې سوري وایي اوس دلته راغلی بل په څه بوې سم نه دزو دا خو په ټلیفون دا پلین او دا ټول کیسې کتارې د هفتو میاشتو به دا شی جوړې ده دا کال نه غل لګیاو چې زما د مرګ به ذمہ دار د ما انتظامیه
حکومتي چارواکو د محمد زاده د وژنې د پیخي روستو د پښتونخوا د امن جرګې د دې روستي خبری کانفرنس په ردی عمل کې سند دی ویلي. خو د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دغه پیخي نوټس اخیستلی وو او د هغې وروستو په ملکن ضلع کې لیوي ځواک په دغه پیښه کې تورن دوه کسان هم نیولی وو. خو په خبری کانفرنس کې د محمد زاده د کورنۍ غړو وویل چې په ملکن ضلع کې د محمد زاده د وژنې وروسته دوی د حکومتي ګامونو او هغلته کې په دغه وژنه کې تورن د دوو کسانو د نیولو نه مطمئن نه دي. د وژل شوي محمد زاده ورور عبدالجلال په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل:
یو خو به تاسو ته ویم چې خو یو قامي شوي دوه د ځان لپاره تر اوسه پورې خبره نه ده کړې. دا قام قبیل څونه مخلوق ته د هغې لپاره د انسانیت لپاره خبره کړې. بل هغه چې کم کسان بینی ویل داغی نمون تر وسه پوری مطمئن نیو چی دا ملزمان دیو کنه کم اگریمنت چی زمون شوی دا که خیال لکرد دوی انتظامی و مون نبهت تر گنتی غصی چی مون و تا دا اصل ملزمان درگو تر وسه پور دوی مون لاغا را مخامخ نکرد. دا وینم دا مطالبه دا چی بده که دی جوڈیشنل انکویری کینی او سموتو دی پدی مانی واغ استلیشی.
د پښتونخوا امن جرګه او د محمد زاده د کورنۍ غړي غوښتنه کوي چې په دغه وجنه کې ککړ اصل مجرمان دی ونیول شي او دغه کار یوازې د یو عدالتي کمیشن د سوري لاندې ترسره کیدلی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس راځو یوې بلې موضوع ته. پاکستان وایي د پیسو نړیوال صندوق IMF لخوا د ایښودل شوو شرطونو د پوره کولو عمل یې نږدې سرته رسولی دی. دا خبره د پاکستاني وزیر اعظم د خزانې سلاکار شوکت ترین د نومبر په 14 په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي چې د 50 شرطونو پوره کولو وروسته به IMF غونډه رابولي چې پکې به پاکستان ته د مالي مرستو ورکولو فیصله وکړي. دې هیواد ته د IMF لخوا د 6 اربو ډالرو پور ورکولو معامله سږ کال په اپریل میاشت کې ځنډېدلې وه. خو د دې لپاره IMF پاکستان ته کوم شرطونه ټاکلي او د دې په عملي کولو د ولس په ژوند څه ډول ممکن اغېز کېدای شي، تفصیل یې زموږ د همکار منور شان اورو.
د مالی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای له نړیوال مالی فنډ یا IMF څخه د پور د اخیستو عمل یې مکمل کېدو ته نږدې شوی دی. شوکت ترین د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په دې لړ کې ورته IMF د 50 شرطونو فهرست ورکړی چې پکې 3 شرطونه یعنی د پاکستان د سټیټ بینک خپلواکي، د ټیکس استثنا ختمولو قوانین او د توانایي یعنی بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه حکومت عملی کړي، او پاتې 2 شرطونه یعنی مالی تګلارا او د روپۍ نرخ ټاکل به د هیواد مرکزی بینک کوي. نوموړي هیله ښودلې چې د IMF د ډایرکټرانو بورډ په راتلونکي غونډه کې به پاکستان ته د قرضې منظوري ورکړل شي. خو په خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو د اتحادیې مشر مهر الهي د 4 شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د سیلز ټیکس استثنا ختمول به د تاجرانو ترڅنګ په عام ولس هم بد اغېز وکړي.
یو خو موږ باندې لګي سیل ټیکس جبري دکان والے، اور یو چې کم دی مونږ باندې پوائنٹ آف سیل مونږ باندې لگائی، چار دکان کے پوائنٹ آف سیل لگلی ڈیوائس کا نا، کیا اگر سیل ٹیکس کم 17% دے آگے کے دکاندار تک کار رشتہ گاگ نوالی اور بینک کے پاس جمع کئی، اور داخو یو ڈبل ٹیکسیشن دے والے چې سبق مال امپورٹ کی گئی یا کارخانے روزینو ال تک 17% آلریڈی لگے دلی والے جی مونگا با گاگ لا ورکو انوائس با ورکو آگے کا بوئی چھے دا 1000 دا دی اور 170 روپے ماتا ٹیکس ورکا یو خو جگڑی کی دلتا او بل دادی دا 17% پہ نورو لگی گی نو آگے بیا گا کر دٹنگی اور دے سر با چھے کم دے مہنگائی بس جاتی گی جو مہنگائی جاتی گی غربت بس جاتی گی
مہر الہی وائی حکومت دے دا سیلز ٹیکس استثنا ختمولو پر ځای په دکاندارانو د آمدن ټیکس عملی کړي، نو داراز به د تاجرانو ترڅنګ عام ولس او حکومت ته هم ګټه وي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونې سرحد چیمبر آف کامرس مشر حسنین خورشید احمد مشال ریډیو ته وویل چې د IMF د قرضې د شرطونو په اړه سوداګران ډیر اندېښمن دي.
شپ 2 بجے اگر بجلی قیمت زیاد کو نیکسٹ شپ باندھے پیٹرول قیمت زیاد کو دا پنزو خبر دی، پنزو خبر کی دو خبر خود ہی من لی دی اور باقی دری خبر دی اناؤنس کرے نہ دی چاہا مونگا باندھے کم شکل کے بم بغور دے گی تو مونگا ڈیر دلی ہو دے خبر کی چاہم دس یو شپ بدو پاس پتا بولے گی چاہ بل فرض سیل ٹیکس زیاد چھو یا نور سے داسی خبر ہو شو دا ڈیر داسی سچویشن دا چمنگا دے کے ڈیر پریشان ہی ہو. اصل کی جتنی شے قیمت دے زیادہ کاروباری خوب زیاد کی خو زور بٹول عوام باندھے راضی کرنا جی سما یو کارخانہ دا مثال دے یو شہ جوڑوں 10 روپے باندھے یو روپیے فالتو ٹیکس ہو لگی تو سبب زما قیمت 11 روپے بشی.
حسنین خورشید احمد زیاتوی چې د حکومتي غیر یقیني مالی تګلارو لوجه ځنې سوداګرانو خپل کاروبارونه بهر هیوادونو ته منتقل کول شروع کړی دي. بلخوا د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادیات او استاد ډاکټر معراج الحق وای د آی ایم ایف په پنځو کې دوه شرطونه یعنی د ګیس بجلی او پټرولیم په نرخونو کې اضافه او د ځنو ټیکسونو بیرته لګول ولس نیخ په نیغ اغېزمنوي او پاتې درې یې سمودا پاس په غیر مستقیم ډول متاثره کوي. نوموړي وویل
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی تمہیں نہ راضی آگا کم زمین کا خسارا کی دن آگا آپ مہاگا شانتی تھا کل کل سمیشت کی دسی چھپا کی اضافہ موشی داغی سر کی زمین کا کم فارن ایکسچینج ریزرو دا پاگے باندھے دیر دیر پریشر دے حکومت کا مجبوری تھا کہ فارن ایکسچینج ریزرو مینٹین قبول ہو پا رہا اور کم کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارا تھا دہاغی دفتر قبول ہو پا رہا دا حکومت یاد آئے نتنا قرضہ چوتھی یاد آ دا ورلڈ بینک نہ یاد آ رہا شاندنوں ملکوں نہ
ڈاکٹر معراج الحق همدار ازویل حکومت ته پکار دا چې خپل لګښتونه او د درآمدات په مقابله کې برآمدات کم کړي. خو د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال شوکت ترین وویل چې حکومت په پرمختیایي کارونو هم خپل لګښت کم کړي او که د پخوانیو قرضونو د قسطونو ورکولو نه بغیر وکتل شي نو د حکومت په بجټ کې خساره نه راځي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو فاټا سټوډنټ فیډریشن وای د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو پر مهال چې حکومت ورسره کومې ژمنې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړې. د سازمان مشرانو پرون په پېښور پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې په کامی مالیاتي ایوارډ کې هر کال د سلو ارب روپو ورکولو ورسره د هیواد په نورو تعلیمي ادارو کې د دې سیمو د زده کوونکو لپاره د کوټې زیاتولو وعده شوې وه خو د دوی په وینا په دې لړ کې هیڅ نه دي شوي. خیبر پختونخوا حکومت وای چې صد پاسه او یا کلونو محرومۍ زر نشي ختمېدل. البته د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره په روان مالی کال کې 60 ارب روپۍ ځانګړي کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوس نه وو.
د قبایلی زده کوونکو ځوانانو د ټولنې مشر جاسم اپریدی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې یو خو د زم کولو وروستو په تیرو دریو کلونو کې په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی سیمو ته د پرمختګ لپاره هر کال د سلسل عرب روپو ورکولو جمعنه نه ده پوره شوې او بل په سرکاري پوسټونو او تعلیمي ادارو کې د قبایلی ضلعو دولس حق وهلې کیږي.
دغه خبرې مونږ د درو سلورو کالو نه را روان یو چې کله نه د مرجر پروسس شروع هغه ټیم نه کوو چې زمون نوجوانان خصوصا تور خټول قبایلی ازلا خو زمون نوجوانان هر ځای کې نظر انداز کیږي. تاسو ته مونږ مثالونه وړاندې کړو چې کمه حالیا نرسنګ برتی شوی 481 پوسټونو باندې صرف 29 کسان مقامی برتی شوی او نور ټول غیر مقامی راغلی. دا غین علاوه دویمه خبره دادا چې زمون فیک ډومیسایلز جوړیږي او پاغه زمون چې کم سټوډنټ سکوټا دا غیر مقامی نان لوکل خلک پاغه باندې خپل سټوډنټس اډمیشن کوي او زمونږ سټوډنټ پاتې کیږي. زمونږ دا مطالبه ده هر یو ډیسټریکټ ڈی سی ته چې دا غي د پاره یو ټف سکرینینګ کمیټي جوړ کړل شي چې هغه د ډومیسایل ډیر ډیپ ویریفیکیشن کوي.
د زده کوونکو د تنظیم یو بل غړي پیسل مومن وویل چې که د دوی غوښتنې نه منل کیږي نو بیا به دوی د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت پیلوي.
د ټولو نه مخکې خدای ان اف سی اوارډ 100 ارب روپۍ وي. دې کې دې سره سره د میډیکل سیټونه او انجینیرنګ سیټونه ډبل کول. دا ټولې مطالبې دا کوم ریلیز هیته سمو د روړو دا ټولې مطالبې زموږ خې حق سج دي. په دې باندې څومره زر عملوش وینو احتجاج او دا نه خو زموږ مزدا حق ته دا وکړو ان شاء الله.
حکومتي چارواکو د قبایلی زده کوونکو د دې روستي خبري کانفرنس په غبرګون کې سره ردی عمل نه دی سرګند کړي خو تیر اونۍ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنگش ویلی وو چې د قبایلی سیمو لپاره د سل ارب روپو ورکولو ذمہواری په ان اف سی ایوارډ کې د هیواد په ټولو صوبو راځي. ولی پښتونخوا سوې په خپل سر پر روان مالی کال کې د قبایلی ضلعو لپاره 60 ارب روپۍ مختص کړی دي. دا اویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیدلي. پر روان مالی کال کې مونږ د قبایلی ضلعو لپاره 60 ارب روپۍ مختص کړی دي.
ہم نے صرف اس موجودہ سال میں 60 ارب روپے مختص کیا مسٹر سپیکر قبائلی اضلاع کے لیے.
یاد دیوی چې 13 میاشت په اسلام آباد کې د قبایلی زلو د بیلابیلو هغه تنظیمونو لخوا یو جرګه هم را بللې شوې و، کوم چې د پخوانه د قبایلی زلو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو مخالف و، او هغوی د انزمام د عمل وروستو په قبایلی زلو کې د پرمختګ د کارونو په نه کولو او د ولس د بیلابیلو ستونزو په نه حل کولو سختې نیوکې کړې وې. خو د هغې وروستو بیا د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د قبایلی زلو د بیلابیلو ستونزو حل کولو لپاره یو پارلماني کمیټې جوړه کړې وه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال راډیو ته غږ اوریدونکو د غرمې 12:00 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د عبدالحی کاکړ نور.
د پاکستان حزب اختلاف په پارلمان کې د انتخاباتو د الکترونیکی مشینانو له لارې کولو ترڅنګ د ګڼ شمېر نورو منظورو سو قانونونو په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی. د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رای وکړل سوې. پرون د قانونونو وړاندې کول پر مهال حزب اختلاف له غونډې بایکاټ وکړ. وروسته د اپوزیشن مشر شهباز شریف او د پیپلز پارټي مشر بلال بوټو زرداری په خبري غونډه کې تریس ورکړ چې د قانون سازي پر مهال قواعد ضوابط په پام کې نه دي نیول سوي. حکومت وای چې دا په پام کې نیول سوي دي. د قبایلی زلو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټس فیډریشن ویلي که حکومت د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو په وخت کړې ژمنې پوره نه کړي نو احتجاج به پیل کړي. دا خبره د سازمان مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. په خیبر پښتونخوا کې د امریکا په مرسته د پولیسو تربیتي مرکز او په قبایلی زلو کې د لسو امنیتي پوستو د جوړېدو د پروژې پرانیسته وسوه. په شاکس کې د جوړېدونکو د تربیتي مرکز پرانیسته پرون په پېښور کې د امریکا کونسل جنرل د نړۍ په کچه د نشي توکو او قانون نافذونکو چارو څانګې مشر د خیبر پښتونخوا د کارګرانو او کلتور وزیر او د صوبې د پولیسو مشر معظم جا انصاري وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداری ورکړی. نیبورا لاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون وویل چې د افغانستان په 80 میلیونه وګړو څخه 80% په بحراني توګه له لوږې سره مخامخ دي. او ملګرو ملتونو وایي د افغانستان د ناقانونه تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 60% زیات شوی دی. سازمان وایي د نړۍ په تور بازار د افغانستان د تریاکو غلبه لا هم شته چې په لاسو کې 8 شیانو ته د افغانستان تریاکو رسېږي. د ملګرو ملتونو له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سي پرون په رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې په 2020 کال کې د تریاکو 6800 ټنه حاصلات شوي دي.
لند خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نوریدو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. یو غیر سرکاري اداره انسپایر پاکستان وایي په دې هیواد کې میشت 300 افغان زده کوونکو ته به سکالرشپونه ورکوي. د ادارې مشر مشال ریډیو ته ویلي په دې اړه وار له مخې 400 افغان زده کوونکو خپل اسناد جمع کړي چې پکې به دوی 300 انتخابوي. د دې وظیفو له مخې به زده کوونکو ته د فیسونو، د کتابونو او هلته د تلو لپاره پیسې ورکول کیږي. هغه افغانان چې د پاکستان په مختلفو تعلیمي ادارو کې په خپل لګښت زده کړې ترسره کوي وایي چې په ډیر مشکل سره خپل خرج پوره کوي او که وظیفې ورکړل شوي نو دا ستونزه به حل شي. نور تفصیل له احمد الله نور.
د انسپایر پاکستان ادارې مشر میا آصف شاه د نومبر په 12 مشال ویډیو ته وویل چې د روان کال په اګست میاشت کې سکالرشپ اعلان کړي چې هغه افغان زده کوونکي چې پی او آر کارډ لري پاکستانی پوهنتونونو کې سبق وایي، عمر یې د 12 تر 13 کلونو په میاس کې وي او له بلې کومې ادارې سکالرشپ نه اخلي نو خپل اسنادونه دې ورسره جمع کړي. نوموړی وایي 1400 افغان زده کوونکو ورسره خپل اسناد جمع کړل چې پکې تر 200 پورې کسان غوره کړي او په هغه کې به اوس 300 انتخابوي چې ورته بعد سمستر فیسونو سره د کتابونو اخستو او د سفر پیسې ورکوي. په پاکستان کې ځینې تعلیمي ادارې د زده کړو کلنۍ نظام او نورې سمستري نظام کاروي. د زده کوونکو په وینا یو سمستر د 4.5 تر 6 میاشتو پورې وي. آصف شاه وایي هغه زده کوونکي چې افغانستان کې ایسار دي له هغوی به هم روانه اونۍ آنلاین انټرویو واخلي او بیا به د 300 زده کوونکو نمونه اعلانوي.
زمونږ چې کوم فزیکل انټرویوز وو هغه ختم شو. چې کوم سټوډنټس افغانستان ته تللي وو نو هغوی لا هغه لکه سټک دي ځکه چې بارډر بند دی. نو هغوی لپاره مونږ آنلاین انټرویوز بندوبست کړی دی. 20-25 کسان دي نور مونږ فائنل کړی دی. بیا به مونږ سکالرشپ اوارډ انتظو. نو دا 300 سکالرشپ په دې کال مونږ ورکو. او مونږ سره اپلیکنټس 1400 راغلي وو او کې بیا مونږ شارټ لیسټینګ وکړو. شارټ لیسټینګ مداسي وکړو چې هغه کوم پی او آر کارډ نو ویریفای شوی یا کوم پر کرایټیریا باندې نه فال کېدل نو هغه متلري کړل. نو مونږ سره 700 سټوډنټس راغلي وو تھرو آؤٹ پاکستان ڈیو ٹو لیک آف فنڈ. دا مونږ 300 اسکالرشپس مونږ ته اپروو شوی دي.
ایسا نبی چې د پیښور په وزیر محمد پیرامیډیکل انسټیټیوټ گندارا کې د غاخونو ډاکټري کوي د نومبر پر 19مه مشال ریډیو ته وویل ډیر په مشکل سره خپل د سمستر فیس پوره کوي. که یاد اداره ورته سکالرشپ ورکړي نو په مرسته به خپل تعلیم جاری وساتي.
زه دلته په کلینیک کې کار هم کوم او د هغې باوجود هم زه خپل فیس نشم پوره کولی. نو دې د وجې نه ما د ډیف سکالرشپ ته اپلای وکړه چې دې مال چې کوم دا سکالرشپ دی چې دا ما ته راکړي چې زه دې باندې خپل سبق هم وایم او د خپل ډیگری هم پوره کړم.
د انسپایر پاکستان ادارې مشر آصف شاوی دا پروګرام د جرمني حکومت او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته چلوي. که سخت کال کم زده کوونکي سکالرشپ ترلاسه نه کړی شي نو راتلونکي کال کې بیا هم د پروګرام لپاره اپلای کولی شي. دا پروګرام چې په 2014 زیږیز کال کې شروع شوی آصف شاه وایي چې تر اوسه له 1200 زیات زده کوونکو په دې وظیفو وار له مخه په پاکستان کې زده کړې کړې دي. په دې زده کوونکو کې یو واحد الله هم دی. نوموړی وایي چې په 2019 زیږیز کال کې چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې سبق ویلو له دې پروګرامه ګټه پورته کړې وه.
نو خلک پرې په تمه کور کې چاول ته تعلیم ختم کنه کوي چې هغه تاسو ته کارو نه کوي دا به سره روان سبق شروع کی. نو په دې کې دا چې کار شپه راځي موږ په پلان کې دا چې کار شپه ما کړي دا هیلپ کوي نو دا چې مخه کار دی کمپلیټ لا ما خبرولم په کې نشم هغه څنګه ستوري.
د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وایي چې په هغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په کې 44 لکه د یو این ایچ سی آر سره رجسټرډ دي او پی او آر کارډ لري. تر نه هلکه پورې 2019 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل او 15 لک پورې نارجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي. خو په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په هغه هیواد کې تعلیمي چارې له ننګونو سره مخامخ دي او فکر کیږي چې د وظیفو دغه شان پروګرامونه به له افغان زده کوونکو سره مرسته وکړي.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د میرامشاه د انجونو کالج پرنسپل او زده کوونکي وایي د تګ راتګ او هاستل نه لرلو له کبله په زده کړو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د سهولتونو د نشتوالي له وجې په کالج کې د انجونو شمیر کم دی. د شمالي وزیرستان آبادی تر 1 میلیون زیات ده چې پکې د جینکو لپاره هم دغه یوازینی کالج دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ترانسپورت سهولت ورته برابر کړي. نور تفصیل د عمر وزیر ناور.
د یاد کالج پرنسپل ناهید خان مشال ریډیو ته وویل کالج د 2013 کال نه فعال دی خو حکومت کا کالج کې سہولتونه برابر کړي نو انجونه بس د کړې پر مخ بوزي.
سٹاف موجود دی، هر شی پراپر روټین سره فنکشنل دی او حکومت ته د میش اپیل کیږي کوم پایپ لاین پروجیکټس دی یا د زر نظر کمپلیټ شي ولې چې متاسټیټ سټوډنټ ان اوټ شي د رزیو ته مسله دو میش بالکل پکینټ شي بیا غې تا فیمل ان اوټ پریکشنر پرش دی اکثر اس خبرش کې رښه شي چې کوم دی سټوډنټس ان اوټ کو بیا غا سکیورټی پرپز وی حکومت طرف نه کمیش ته بسینه ملاو شي خپل ترانسپورټ هی وی دی دی نو میش تډه راسون چې اوی سټوډنټ او
نوموړی وایي چې د سہولتونو د نشوالي له وجې کالج کې د زده کوونکو شمیر کم دی. ولس نه هم خواست کړي چې خپل انجونو ته تعلیم ورکړي.
ای فیمل ایجوکیشن پیرا خاندان ایجوکیټ کول دی او دا واحد اداره دو په نارت وزیرستان ڈسٹرکٹ شه دی فیمل ہائر ایجوکیشن 42 چې مجد سم دا سټوډنټس میټرک پاس پاس اوټ کیږي د انرولمنت 42 چې دلا مش سره وشي پرې چې فیمل تعلیم مش په مؤشر شه ډیر زیات کمی دو ویل کوالیفایډ سټاف موجود دی بلډینګ موجود دی نو بغیر تعلیم نه مش یو سټپ مخشنه شي غوستای بیا خاص کر دی فیمل ایجوکیشن نو ولې چې نسلینا خو فیمل جوړوي پرورش شټول دی فیمل سایډ بندي وي.
دا یاد کالج زده کون کے سائما گلوائی چه کالج کے ہاسٹل جوڑ شی او دا بسونو انتظام وشی نستون زبای کمی شی
زدی میرم شاہ کالج سٹوڈنٹ ہے دا میرم شاہ سے یو واحد کالج تے گرلز تے پورا او دلتا خلی دا مسئلہ دو چ میشتا پ ارتلے اور دلتے شڈیرا مسئلہ دو میشتا ٹرانسپورٹ پرووائڈ کئی دا ڈیرا مسئلہ دو او سٹوڈنٹ تا ان سائیڈ کالج او ہاسٹل یا ضرورت
میرام شاہ گرلز ڈگری کالج 2013 کال کے پ متبادل ٹوچی پبلک ہائی اسکول ودانائی کے شروع شو چه اوس خپل لویا ودانی لاری. عمر وزیر، مشال ریڈیو، شمالی وزیرستان.
د مشال ریڈیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یویش کیلو هرتز. لنډی سپی 2011 15,000 4,500 18,000 کلو هرتز.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر ضلع اوسیدونکو شکایت کوي چې سرکاري کتابونه او فرنیچر په ګودامونو کې خراب شوي، خو د تعلیم محکمه سکولونو ته نه ورکوي. دوی وایي ماشومان دي په مزکه ناست زده کړې ترسره کوي او لری پرتو سیمو سکولونو ته پر وخت کتابونه نه ورکول کیږي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې ډیپټي ایجوکیشن افسر حیات خان وایي دوی به په دې اړه معلومات کوي او د حل کولو په لړ کې به زر تر زره اقدامات پورته کوي. نور تفصیل له فرهاد شنواری نه.
د باډي او فعال خادم پردای مشال ریډیو ته وایي د لکونو روپو کتابونه فرنیچر ضایع شو، خو حکومت سره سکولونو ته د رسولو څخه بندوبست نشته.
ملک دین خیل کې یو ګورنمنت سکول دی چې ګورنمنت های سکول ملک دین خیل ته ویل کېږي، های سکول دی په هغه کې په دومره په د لکونو روپو مالیت چې کوم کتابونه هغه پراته وو هغه ضایع کېږي روان دي. خو د مونږ چې کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه نه دومره نه کېږي چې هغه بکس را واخلي، هغه په مختلف سکولونو کې ډیوائډ کې ویری کوم. دغه سی فرنیچر په مختلف ځایونو کې، خاص سپیشلی چې په باډا کې خو بلډینګز غټ نشته، خو په جمهوریت کې په مختلفو چې کوم غټ ګودامونه دی پاره کې پروت دی، وو تاسو په خپل کتلې شو چې هغه بالکل وروس شو روان نه خروپیږي. خو په باډا کې چې کوم د ګرمۍ او یخنۍ له چې کوم د پزمکه باندې تعلیم حاصلوي، هغه ماشومان د پاره فرنیچر نشته دی. کوم چې د حکومت نه اهلی هم دوه غیر سره سره د ایجوکیشن ډیپارټمنټ زله خبر انتهایی نه اهلی دو.
په خبر کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو معروف اپریده وایی چه سرکاری سکولون ماشومان حکومتی مرستونا محروم دی او پا وقت ورطا کتابونا و نور سهولتونا نور کول کیگی.
دزیلا خبر با مختلف سکولونو گی فرنیچر نشتا، سکولونا تبا حال دی دیگو چکم واده شوی جوڑاولو. آخو یو بیلا مسئله دو گورنمنت پا فنڈز بانده کم کتابونا کم بسته و فرنیچر را غلای ده. آغا هم تصویرونا چکم وست پا سوشل میڈیا بانده گرزی هغه نه پتا لګی چې هغه ټول خراب شوی دی او پراته دی او کال نه زیات ټیم کې شوی دی او هغه مستحق خلکو لنه ملويږي. نو دا کوم شو ګروپ د ادارو کې چیک اینڈ بیلنس نشتا، وو خیبر کې چې کم دور دراز علاقې دی پاکي کتابونه نشتا، بسته نشتا، یونیفارم او کتابونه دا ډیر غټ تکلیف دی. و چا کم سراغلی وو هغه لوکل چې کم ډپارټمنټس دی وو ایڈمنسٹریشن دای آغا دغه کا بل مهنتی و نه کړو چې آغا تقسیم کړی وای او آغا مستحق سټوډنټس لا ملاو شي وای.
د خیبر ډیپټي ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر حیات خان وای دوی ته هم د کتابونو او فرنیچر په ویش کې د زند په حق لا شکایتونه تر لاسه شوی، ډیر زر به حل واخلي په دې لړ کې به کاروایی وکړي.
دا به ان شاء الله موږ ټریس کوو چې دا کم دی کې دا که باز زای سي چې لکه زړو زړه کې بوکسي کنه دا وګورو نوې کتابونه تقریبا میکسیمم تر ټول تقسیم شي دي هر سکول تر رسیدلي. بازار به فرنیچر حوالے سره دا چې فرنیچر هم څه کم ځای کې ډیمانډ وو کې وشي، نو اپلیکیشن په تھرو باندې میل فی میل وڅون کې بیرلی نو ایت چې کوم دی لا کوم باخه دا ورسی چا چې ډیمانډ نه کړي ورته دا سی بازی دي چې لګت په کمري وینا ہے کې فرنیچر تکلیف مونږ دی جوړ کې ولې سره. بهر موږ سم به ټریس کوم سه مونږ ته دا نه مونږ رايوالو د
خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ سر مخه دا مهال په خیبر ضلع کې ټولې شپږ سوه یو شپېته تعلیمي ادارې فعال دي او څه باندې یو لک ماشومان پکې داخل دي او چې کوم سکولونه پکې په تېره بدمنۍ کې وران شوي د هغې د بیا رغولو کار هم روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په خوست کې د یو ټولنیز او مرستندوی بنسټ لخوا یو سل پنځه اویا کورنیو ته د سکلو پاکې اوبه برابریږي. د خوست اوسیدونکي وایي کچری په ولایت کې ټولنیز او خیریه ادارو او شتمن کسان د خلکو اساسي ضرورتونو ته پام وکړي نو ډېرې مسلې به هوار شي. بلخوا ته په دې ولایت کې طالب چارواکي وایي دوی د مرستندوی ادارو سره په اړیکه کې دي تر څو هغوی په بېلابېلو برخو کې د پروژو عملي کېدو تا وحسبی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په خوست کې د یو ټولنیز او مرستندوی بنسټ په مرسته به د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اړوند سیمه کې لسګونه کورنۍ د څښاک لپاکو اوبو برخمنې شي. د اوبو یاده شبکه د درکوټیو کلي یو سل پنځه اویا کورنیو لپاره جوړیږي چې تر اوسه یې اوسیدونکي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د درنامیو د درکوټي کلي اوسیدونکي حاجي امیر شاه خان د سې شنبې په ورځ د اوبو د یاده شبکې د جوړولو د کار د پیلېدو په پار جوړه شوې ناسته کې مشال راډیو ته وویل اوبه د ژوند له لومړنیو اړتیاو دي، خو د دوی کلیوال تر اوسه د څښاک پاکې اوبه نه لري.
اوبه نوې په د کلي کې او حیواناتو ته نوې، نباتاتو ته نوې او انسانانو ته نوې، او ډېر مشکلاتو سره مخامخ وو. نو موږ ای خیریه بنسټونه، ای دولت نه، ای داسې سرمایدور نه دا تقاضا ده چې د خلکو سره یو داسې همکاري وکړي چې د خپلو پښو ودرېږي.
د مندوزی یو قومي مشر ملک صدیق الله وایي کچېرې د خوست خیریه او ټولنیز بنسټونه او شتمن خلک هڅه او همت وکړي، باور لري چې د خلکو ډېرې ستونزې به حل شي.
ولس دا تجار دا مرسته وسره وکي، انشاءالله په خیس کې به ډېر هغه کیمه نیمګړتیاوي چې بیا به ټلې پیراش.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی او د اقتصادي چارو کارپوه معلم شان کیروایی د دې ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو سربیره د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر بېځایه شوې کورنۍ هم د دوی په سیمه کې اوسیږي چې خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري.
متاسفانه باید ویم چې په وطن کې هم اقتصادي بحران روان دی، د غربت کې ډېرې جگہ کړې دو او د علاوه د خپل دی ولس خلک نه مکسر مهاجرین هم د مختلفو ولایتونو نه پروته دي. کوم خلک غریب دي دوی سره کومک نشي کړلای، نو په دې وجه موږ غوښتنه دادو چې مرستندوی مؤسسات د دې ولسوالۍ د پوره خاصه توجه وکړي چې موږ سره کومکونه وکړي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې پر ځای بولي او وایي چې په دې اړه یې له یو شمېر داخلي او بهرنیو مؤسساتو سره اړیکې نیولې دي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال شیخ عزیز الله وویل
د ولسوالۍ خلکو ته اطمینان ورکوو چې موږ د نورو مؤسساتو سره هم په تماس کې یو چې هغه په صحیح بخشونو کې، همدغشان په بیا رغونه کې، ای ډی پیز په بخش کې موږ سره د کومکونو وعده کړي دي. لکه د هغې جملې نه د ډېر مؤسسات چې د زرو کورنیو د څلورو میاشتو دپورې موږ سره د مرستې ترتیب شته.
سره له دې چې په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د خوست په مرکز ولسوالیو کې هم د خلکو لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو ګڼې پروژې پلي شوي، خو بیا هم په دې ولایت کې تر اوسه زرګونه کورنۍ پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
تاسو مشال رادیو ته غږ اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو په وینا د موسم بدلیدو له کبله موسمي ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دوی په خبره له موسمي بدلون سره سره ککړې هوا او ناسمو خوړو هم خلک ناروغه کړي. په دې کې د زکام، ټوخي او سینی ناروغۍ زیاتې دي. موسمیاتو اداره وایي چې د پاکستان په زیاتره میداني سیمو کې به تر راتلونکې اونۍ پورې موسم وچ وي او د باران امکان نه ښکاري. نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي ډاکټر اشفاق خان مشال لیډو ته په دې بابل وایي چې همدغه وجه ده چې زیاتره خلک شکایت کوي چې داروګان هم پرې اثر نه کوي او ناروغۍ هم اوږدې او سختې وي.
په دې کې خو د ټولو نه غټ وجه اول چې دی موسم بدلېدل دي، مطلب موسم اوسه پورې هغه شانتی نه، پوره یخنی راغلی ده او نه پوره ګرمي ده، نو هغه دغه خرابوي. دویمه خبره دا ده چې دا سویر په دې وجه باندې چې د انسان قوت مدافعت ورته کمزورې دي، وخت تر وخته چې دی د ګرانې د لاسه د یو څه د بل د ملاوټ د لاسه خوراکونه خرابېږي، نورې مسلې پکې راځي، د هغې په وجه باندې امیونیټي نه وي، هغه وایرل دغه زیات کوي. دریم چې دی نو هغه بې احتیاطي ده چې ګوره خلک غوړ یا د بازارونو خوراک ودونه ډېر شوي دي، غیر معیاري تیلو کې غوړو کې پخېږي، د هغې وجه.
د خیبر پښتونخوا لوی هسپتال لیډریډنګ په شمول ټول سرکاري او شخصي روغتونونو کې دیش په ورځو کې ګڼ شمېر لوی واړه د زکام، ټوخي، مرۍ او سینې ناروغ درمل نه راځي. د الارچ ویان محمد اسم مشال لیډو ته وایي چې هر ورځ اوسطن لیډریډنګ ته تر 8000 خلک درمل نه له روغتون ته راځي، خو نن سبا پکې غټ شمېره هم د دغه مرۍ او سینې ناروغ وي.
د یخنې موسم چې کله نه شروع شوی دی نو په الارچ کې خاص کر چونکې غټ او پیړي ده، ټول صبح نه خلک راځي دلته، نو کم چې د الرجي او د سینې او د مرۍ بیماران دي، یعنی زکام، تبه او ټوخی، دا ډېر زیات سیوا شوی دي او ورځ تر ورځ په دې کې اضافه لیدی شي. زمونږ په او پی ډی کې هر دویم کس چې کوم دی، دې ټیم کې هغه د دې بیمارۍ سره، یعنی د مرۍ او د سینې او د دې الرجي دې سره مخ دي، او زمونږ پلمنولوجي وارد، یعنی چست وارد کې ډېر مریضان دې ټیم کې موږ سره داخل دي.
محمد عباس وایي چې په کور کې مور پلار او بیا بچي هم ډېر وخت راسي د مرۍ سینې ناروغ ښکار دي، وایي هر ډول درملنه او داروګان ورکوي خو بیا هم بیماری کې کمی نه راځي.
هرجی بس واړه او لوی ټول بیماران دي، کور کې جسمره ماشومان دي، مور پلار ټول وره سینې خرابې دي، تبې دي، زکامونه لري، او اوس هم ریسنټلی ماشوم میرا ډاکټر نه راوسته، سکول نه چټي وکړه، دی وجه چې سینه خراب آوه، او سکول والا مې چې یار نه جوړی نو میرا والے بس په ډاکټرانو لا رشتي، او کدا سي هسپتال دا ورشه سرکاري نو ایګه خلا رشي مسله دره هم کو ډاکټرانو چې بس خوشحالي ده، خوشکی ده، دی وجه چې نو لا ټوخي زیات دي، او واړو خو بالکل کینی نه پارم ورکه آرامم نه کینو، مده دی وجه ماشومان لا زیات بیمارانی مانی نسبت دغه ټو.
دا روانه چې د پاکستان موسمیات محکمې د رپورت تر مخه راتلونکي وی هفته پورې به د صوبې زیاتره میدانی سیمو کې موسم اوج او یخ وي، او د باران امکان هم نشته دی. ډاکټران وایي چې هم د بارانونو کې د لوجې هوا کې آلودګي ډېره ده، کم چې د سا او د سینې ناروغو سبب ګرځي. دا چې اب اولس څنګه کولی شي چې دغه ناروغونه ځان وساتي، نو ډاکټر اشفاق په دې باب لوایي چې باید د بازارونو د خوراکونو نه هم ځان وساتلی شي، د یخنۍ نه هم، او بار ته د وتو په وخت د ماسک استعمال خامخا وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، د ماحولیاتي چارو پوهان وایي په پېښور کې د بارانونو نه کېدو، زیاتو ګاډو او د کارخانو د لوګي له وجې آلودګي زیاته شوې ده. دوی اندېښنه لري چې حکومت پر وخت هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات ونه کړي، نو په دې ښار کې به هم د لاهور په څیر سموګ یا لوګي جوړ شي. که څه هم د سیړونکو د دې سرګندونو په اړه مو له چارواکو سره رابطه ونه شوه، خو په دې وروستیو کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د آلودګۍ د مخنیوي لپاره د قوانینو په ګډون یو شمېر اقدامات کړي دي. تفصیل د انیس اجمل لور.
په پېښور کې د ماحولیاتي چارو پوهان تور پورې کوي چې په دې وروستیو کې د دې ښار هوا نورم ککړه شوې، خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. په پېښور یونیورسټي کې د ماحولیاتو د څانګې استاد حزب الله د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې په پېښور کې د بارانونو د کمی، د ګاډو زیاتېدو او د کارخانو د لوګي لپاره د مناسب انتظام نه کول له وجې هوا ډېره ککړه شوې ده.
بارانونه نه کېږي، او زمدار چې څونه ګاډي دلته زاړه ګاډي زیات راشي دي، بد مرغ یو گاڑی کې کیٹالیٹک کنورٹر نشته. د ایئر پولوشن من سره دې وخت کې په دې میاشت کې خاص کر ډېر زیات دی. حکومتي خو داسې قدم پورته شوی نه چې لکه ایئر پولوشن به موږ څنګه کنټرول کړو، ځکه چې د پېښور نه ګیر چاپېره د خښتو بټۍ ډېرې زیاتې دي. د خښتو بټۍ چې دي هغې کوئله، چونکې ګرانه ده، کوئله نه سوځي، نو دا زاړه ټیرونه او ربړونه او دغه ویسټ میټیریل چې سوني دغه سوځي، نو د هغې نه د پارټیکل
د هوا د معیار پاړه یوې ادارې آی کیو ایئر په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په 2019 کال کې د هوا ککړتیا په فهرست کې پېښور د پاکستان شپږم ښار وو چې پکې آلودګي زیاته وه. دغه سه هم په دغه کال کې په نړۍ کې په زیاتې آلودګۍ لرونکو هیوادونو فهرست کې پېښور په 30 نمبر راغلی وو. په پېښور کې د ماحولیاتو یو بل څېړونکي آصف خټک وایي چې په تېرو څو کلونو کې په دې ښار کې نه یوازې هوا ککړه شوې بلکې د څښلو اوبه هم خرابې شوې دي. آصف خټک وایي که حکومت د پېښور د آلودګۍ د کنټرولول لپاره په وخت سمونه کړ نو دا به هم د لاهور ښار په څیر شي. د هوا د معیار پړه د ادارې آی کیو ایر د رپورټ له مخې د محل لاهور د نړۍ په هغو ښارونو کې یو دی چې پکې آلودګي زیاته ده. په لاهور کې د تیرو څو ورځو راهیسې یو واري بیا سموګ یا لوګي زیات شوی دی چې له وجې خلکو ته په کار او روزګار کې مشکلات دي. آصف خټک زیاته کړه که حکومت د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره د پوهاوي په ګډون پروګرامونه پیل کړ نو ورسره دا مسله تر ډیره ختمې دی شي.
او دې کې د حکومت او د سیول سوسایټي او د نور ادارو ډیر غټ یو اهم کردار ادا کیدی شي چې دی په معاشره کې ریډیو ټلویزیون او نن سبا خو تاسو ته پته ده سوشل میډیا ده چې هغه په څو د اویرنس کریټ شي چې موږ کوم د ماحولیاتي مسایل دي هغه کې اویرنس کریټ شي نو خلک د هوا الودګي لپاره په پېښور کې یو پېښور کلین ایئر الاینس جوړ شوی دی. زه هغه ممبر هم یم. او دې کې موږ چې کوم د حکومت ادارې دي هغه سره موږ غونډم کو میټینګس کو هغه ته موږ وایو چې دا پرابلمز دي نو هغه وایي چې بالکل دا موږ بیا په نیکسټ لیول باندې دا کوشش کوو چې دا مسلې اډریس کو. دویم چې کوم دی نو هغه موږ چې کوم موجوده قانون دی هغه د ښه قانون جوړ شوی دی په پاکستان کې. پاکستان انوایرمنټل پروټیکشن اکټ ورته ویل 1997 کې دا جوړ شو. نو هغه کې موږ چې کوم د ماحول مسلې دي هغه په کې اډریس شوی دي چې هغه د هوا آلودګي ده که د اوبو آلودګي ده که نور د ځمکې آلودګي ده نو هم د سیټول مسایل پکې منشن شوی.
په پېښور کې د آلودګۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو په حق لمه د موسمیاتو وزیر اشتیاق اورمړ د پبلک هیلث انجینرینګ وزیر شکیل احمد او دغه سي نور چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو هغه زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. د آی کیو ایر په نوم نړیواله ادارې د 2020 کال په فروری کې په یو رپورت کې ویلي وو چې د هوا د ککړتیا له کبله د سار رنزونه ډیر شوی دي او دا وخت د نړۍ د آبادۍ 90% خلک غیر محفوظه ساه اخلي. رپورت لمخې دا وخت د نړۍ په 200 ښارونو کې د هوا ککړتیا تر ټولو لوی کچې ته رسیدلې او د دې ښارونو 90% په پاکستان، چین، هند او انډونیشیا کې دي.